لاس په جشبې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې احمد شبر ساسو کوربایم طاهر روشان په تخنیکی برخه کې را سره مرسته کوي. السلام علیکم. وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د مشه او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان څرګندونې لرو چې په افغانستان کې د شخړو پر راکمېدو ټینګار کوي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. کابل نن د سام غونډې کوربه دی چې د لسګونو هیوادونو او سازمانونو استازي به پکې ګډون وکړي. د افغانستان برښنا شرکت تمه لري چې د تاجکستان د قطع شوې برښنا پر ځای به له ازبکستانه برښنا وارد کړي، او د ایران یو پلاوی اوکراین ته روان دی چې د ویشتل شوې اوکراینی الوتکې د تاوان ورکولو مسله وڅېړي. بشپړ خبرونه. کابل نن سې شنبې د سام د دوهم یا وسلي غونډې کوربه دی. د افغانستان د مالی وزارت ویاند ویل چې د دې غونډې مشي د افغانستان او فنلند حکومتونه او ملګري ملتونه کوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني به یې په خپلې وینا پرانیسي. شمروز خان مسجدي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر کومو مسایلو خبرې کیږي.
اساسی خبر د افغانستان ولسمشر جلالت مآب محمد اشرف غنی کوي چې د افغانستان د 15 کلونو لپاره به د افغانستان د حکومت لیدلوري په اقتصادي او امنیتی او سیاسي چارو کې کوي. بیا د دې ترڅنګ به د افغانستان د مالی وزارت د افغانستان د حکومت د ملي پراختیا او سولې د چوکاټ هغه دوهمه مسوده وړاندې کوي. دا غي وروسته به بیا د جنیوا په کانفرنس کې د دوړخیزو شویو تعهداتو د پرمختګ
د افغانستان مالی وزارت وایي په نننۍ غونډه کې به له افغانستان سره د مالی ژمنو په اړه د جنوا د راتلونکي غونډې په اړه هم خبرې وشي. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د کورونا ویروس له کبله د رامنځته شوي اقتصادي ستونزو په هواري کې د مرستې ژمنه وکړه. وانګي د افغانستان، پاکستان، چین او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چې پرون ناوخته جوړه شوه دا خبره وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد په یو ویډیوي پیغام کې رسنیو ته وویل چې د یادو هیوادونو دغه لوړپوړو چارواکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ته په پام سره پر دې ټینګار وکړ چې د دوی مرستې به هغه مهال لا اخیستمنې تمام شي او ټولو ځپل شویو کسانو ته به ورسیږي چې په افغانستان کې اوربند ټینګ شي.
زیاته کړه چې دا امر تر هغه ناشونی ده چې بشر دوستانه اوربند تامین شي. دوی د طالبانو غوښتنه وکړه تر څو بشر دوستانه اوربند تامین او د افغانستان د جمهوري دولت سره د سولې خبرو اترو ته آماده شي.
شاغله هیواد د یادو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو له قوله وویل چې هغه په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې په برخه کې د سیمه ییز همکاري پر دوام ټینګار وکړ. د برښنا شرکت وایي تر خپل واسه هڅه کوي چې ډیر ژر له ازبکستان څخه نور 200 میگا واټ وارداتي برښنا افغانستان ته انتقال شي. تاجکستان ویلي دي چې د اوبو د کموالي له کبله نشي کولای ټول 350 میگا واټ برښنا چې له افغانستان سره یې ژمنه کړې برابر کړي. د برښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی د دوشنبې پروسه ازادي راډیو ته وویل چې د ازبکستان د برښنا په وسیله دوه سره به د کابل او څو نورو ولایتونو د برښنا ستونزه هواره شي.
تاکه شوی لخص ډیر ژر 200 نور اضافي میگا واټ برښنا هم د ازبکستان څخه واخلو چې مجموعا 300 میگا واټ سره د واردات څخه شي، چې سره له تاجکستان به 240 ته جګیږي او موږ 100 میگا واټ خپل تولیدات داخلي لرو چې دا خپل عامل دا دی چې موږ کولای شو چې قسمن یعنی پرچوي به وي خو ډیر کم پرچوي به وي. زموږ هیله د وطنوال نه ده چې هغوی کم مصرفي دي په دې برخه کې له موږ سره کم مصرفي دي وکړي.
تاجکستان ویلی چې اواز 40 میگا واټ برښنا افغانستان ته صادرول شي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران یو پلاوی به راتلونکې اونۍ اوکراین ته راشي او د هغې اوکراینۍ الوتکې د تاوان پر مسلې به خبرې وکړي چې د جنوري په اتمه په تهران کې وویشتل شوه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا پرون د پولند په پلازمینه وارسا کې خبري غونډې ته وویل شرایطو ته په کتو چې څه شوي دي له ایران به د ډیر تاوان غوښتنه وکړو. شاغلی کولیبا زیاته کړه چې د تاوان اخیستو اندازه نشي بیانولی، دا به د خبرو په ترڅ کې معلوم شي. د اوکرين د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل د جولای په 9 او 10 چې په دې اړه کومې خبرې کیږي اوکرين به د ټولو هغو هیوادو او ډلو استازیتوب وکړي چې په دې پیشه کې زیان وراوښتی دی. اوکرایني الوتکه د جنوري په 8 څو ساعته وروسته تر دې وویشتل شوه چې ایران په عراق کې د خپل یو جګپوړي پوځي چارواکي د وژلو د غچ اخیستو لپاره د امریکا د پوځ پر یوې اډې توغندي وویشتل. په دې مسافر وړونکې الوتکه کې 168 کسان ووژل شول، په دوی کې 14 افغانان وو. د افغانستان حکومت هم له ایران غوښتي دي چې د دې افغانانو کورنیو ته تاوان ورکړي. د بشری حقونو څارونکي او چارواکي وایي د مظاهرچانو او د عراق د امنیتي ځواکونو ترمنځ په تازه اخو ډب کې د حکومت و مخالف اعتراض کوونکي په بغداد کې وژل شوي دي او 20 ټپیان شوي دي. په بغداد او نور عراق کې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د حکومت د نه مشروعیت او عدم کفایت په تور مظاهرې وشوې چې تر 600 اعتراض کوونکي پکې ووژل شول. دا مظاهرې د کورونا ویروس له خپرېدو سره سړې شوې وې. د یکشنبې په ورځ په بغداد او یو شمېر نورو جنوبي ښارونو کې چې هوا تر 50 درجې د سانتي ګرید لوړه شوې ده، اعتراض کوونکو ویل چې برېښنا کمزورې ده. د بشري حقونو د نیمه خپلواک کمیسون ویاند علي البیاتي وویل دوه مظاهرچیان په بغداد کې ووژل شول. د عراق صدراعظم مصطفی کاظمي وروسته وویل چې خلک د مظاهرو حق لري او په هیڅ ډول امنیتي ځواکونه د دې حق نه لري چې پر مظاهرچیانو یوه مرمۍ هم فایر کړي. کاسمی زیاته کړه چې د دې پیښې د تحقیقاتو امر یې کړی او په 3 ورځو کې به نتیجه معلومه شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوریده. ازادي راډیو د دې سات د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو راپورونه راخلو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په دې هیواد کې د بیړني اوربند او د سولې خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر د ملکی وګړو د مرجوب لپاره د یوناما نوی راپور ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول قرباني د منلو وړ نه دي. دغه راست په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم ویلي چې په افغانستان کې باید تاوتریخوالی کم شي څو د سولې خبرو ته لاره هواره شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د دوشنبه په ورځ پیبنی په راپور کې وویل چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1202 ملکیان په افغانستان کې وژل شوی دي. نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرجوب لپاره د یونما وروستي راپور د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت اندیشنې راپارولې دي. په دې راپور کې افغانستان د نړۍ په سطحه د ملکی وګړو لپاره تر ټولو ناامن هیواد بلل شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جګړې د ټولو اړخونو څخه د سمدستي اوربند او د سولې خبرو د پیل غوښتنه لري.
آمار بلند تلفات ملکی در 6 ماه گذشته قابل قبول
دوی په تیرو شپږو میاشتو کې د ملکی تلفاتو لوړه شمېره په هیڅ صورت د منلو نه ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په وار وار د تاوتریخوالي د کمیدو د اوربند او د سولې خبرو د پایل غوښتنه کړې ده. د دې لپاره چې د ملکی وګړو د مرګوب له مخې ونیول سي او په مجموع کې بشري حقونو ته د خلکو د لاسرسي امکان برابر سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د دوشنبه پرځ په ونې راپور کې ویلي چې د روان 2020 کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې 1202 ملکی وګړي په دې هیواد کې وژل شوي دي او 2116 نور ملکیان ټپیان شوي دي. د شمیرې د تیر میلادي کال د ورته مودې پرتله په ملکي مرګ ژوبل کې 14% کموالی شي، خو د یونما په راپور کې راغلي چې د دغه کموالی اصلي علت د نړیوال ځواکونو د عملیاتو کموالی دی، نه د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو کموالی. په دې راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز له طالبانو او حکومت څخه غوښتي چې جګړه ودروي او د خبرو میز ته حاضر شي. د غوښتنه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم د دوشنبه په ورځ په یو ټویټري پیغام کې کړی ده. نو موري ویلي چې تاوتریخوالی باید په افغانستان کې راکم شي.
The violence is too high. The UNAMA report.
دوی وایي تاوتریخوالی ډیر لوړ دی. د یونما راپور د ملکی تلفاتو په اړه جزئیات ورکړي دي. موږ ټول پوهیږو چې د تاوتریخوالی له ډیرېدو سره ملکی وګړي ډیر بیا پرې کوي. بنان تاوتریخوالی باید کم سي څو فرصت ولرو د سولې پر لور حرکت وکړو. په عین وخت کې ناتو دا هم ویلي چې د طالبانو لخوا د نه منلو وړ تاوتریخوالی په افغانستان کې ډېره ملکي مرګ ژوبله اړولې ده. دغه سازمان پر ټویټر لیکلی چې د تاوتریخوالی پر دوام د طالبانو ټینګار د سولې فرصت ته زیان رسوي، نو له طالبانو غواړي چې د تاوتریخوالی په کمولو سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او بین الافغاني خبرې پیل کړي. د یونما په نوي راپور کې طالبان د یادې ملکي مرګ ژوبلې د 43 سلنې مسؤول بلل شوي دي، خو دغې ډلې بیا د یونما راپور رد کړی او بې اساسه یې بللی دی. د وسلوالو طالبان ویان صبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې یونما خپل وروستی راپور د هغو شمیرو پر اساس چمتو کړی چې د افغانستان د حکومت لخوا یې ترلاسه کړی دی. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي چې د ملکیانو د تلفاتو ډیروالی خلک د سولې پر بهیر بې باوره کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغه توافق لمخه چې د فبروري پر 9 په قطر کې وسو، طالبانو خپل جنگلیو ته سپارښتنه وکړه چې د امریکایي ځواکونو پر وړاندې خپل بریدونه ودروي، خو د افغان ځواکونو پر وړاندې جګړې دوام لري. د سولې خبرو د پیل لپاره د ټولو هڅو سره سره لا هم په افغانستان کې د جګړو شدت نه دی کم شوی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
کابل رسپانو نن کوم موضوعات څېړلې دي؟ دغه چاپی خبرونه ته ناجه صاحبي کتنه کوي.
ویسا ورسپانې په افغانستان بانک کې رامنځته شویو ستونزو ته اشاره کړې. لیکلي د افغانستان بانک اداري وروسته له 15 ورځو تاخیر بلاخره ومنله چې سمو د وړاندې امنیتي کمرو کار پریښی و. سره مقاله لیکونکي پوښتنه کړې چې څنګه په تیرو 13 کلونو کې د لومړي ځل لپاره داسې پیښه رامنځته شوه. سره مقاله کې دا پوښتنه هم مطرح شوې چې د غلاګانو او چور چپاول په دې توده بازار کې څنګه قانع کېدای شي چې د بانک شتمنیو ته تاوان نه دی رسیدلی. د سره مقاله لیکونکي په باور اوس د افغانستان بانک په خپله د امنیتي کمرو بندېدل ومنل. د ملي شورا د دواړو جرګو د سیاسي ګوندونو او شخصیتونو او عدلي ارګانونو وظیفه دا ده چې دا مسله په جدي ډول وڅېړي. مسیر ورسپانې بیا د برېښنا زیاتېدونکې ستونزې ته اشاره کړې. لیکلي تاجکستان افغانستان ته وارداتي برېښنا له 350 میګاواټه برېښنا څخه 30 میګاواټو ته رالویدلې ده او په دې سره په کابل او ځینو ولایتونو کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. سرمقل لیکونکي په حکومت انتقاد کړی چې له بده مرغه له 2001 میلادي کال راهیسې د برېښنا برخه کې اساسي کارونه ونه شول او په وینا یې د دې پر ځای چې بهرنیانو زموږ د خپلو بندونو د جوړولو لپاره پیسې ورکړې وای، په قصدي او شعوري ډول یې په وارداتي برېښنا وتړه. ورسپانې لیکلي که څه هم برېښنا شرکت ویلي چې دا کار د اوبو د کمښت له امله شوی، خو پخوا دغو هیوادونو ته د پیسو په ورکړه کې هم ستونزه وه او هغوی د برېښنا د پرې کولو ګواښ کړی و. په سرمقاله کې ټینګار شوی چې نه یوازې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره باید وارداتي برېښنا د دوام په اړه اساسي خبرې وشي، بلکې په کور دننه هم باید د برېښنا د تولید هڅې ګړندۍ شي او نور باید د خلکو په سترګو کې د خاورو د شیندلو سیاست ونه شي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا د ملي بیرغ د ورځې په اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي. ورسپانه لیکي که څه هم په تیره یوه پیړۍ کې بیلابیلو ډلو ټپلو د افغانستان بیرغونه څو ځلې بدل را بدل کړي، خو تور سور سرغون بیرغ بیا په بیا بیا د ملي بیرغ په توګه منل شوی او په اساسي قانون کې ځانګړنې هم درج شوې دي.
په کونړ کې امنیتي مسولین وایي د شزینه پولیسو د کمښت له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه تفصیل له کونړ د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ د امنیه قومندانۍ په لومړي قرول کې 45 کلنه پولیسه بسرې خپلې د پولیسو جامع اغوستي. 15 کاله کېږي چې دا په یو اوسپنیز کانتینر کې د ښځو تلاشي کوي. دا وایي هر ځای چې د کورونو یا موټرو تلاشي وي له نارینه سره اوګه پوګه خپل دنده ترسره کوي، خو د دې په باور خو به دا وایي چې خزینه افسران پر دندو ګمارل شوی وای.
موږ پرون وظیفه ته تللي وو نورګل نکته، نو هغه وظیفه موږ وکړه، خو موږ سره کوم افسر نه و، د سړو سره تللي وو او وظیفه در سره شوله. نو چې دې حل کې چې موږ سزا بي ته پیدا شي یا کوم افسر پیدا شي نو ښه کار وای، نو موږ خبره د نایب نو سره شریکو. د میتریک د زنانا پکې خخ کاری چې سړو سره کینو او سړو سره پاتېګو، نو چې یو کوټه ته جوړه کې او راشي ولا، نو موږ به سنا سې خدمت وکړو.
د خزینه پولیسو کمخت یوازې د خزو د اندېخنې وړ خبره نه ده، بلکې په دفترونو کې نور کارکونکو هم لدې ستونزې شکایت کوي. دلته د پاسپورت مدیریت ته یا دفتر ته هر ورځ د نارینه او ترڅنګ خزی هم پاسپورت اخستلو ته دغه دفتر ترازی. خو په دې دفتر کې خزینه کارکونکو پر ځای نارینه کارکونکي د بایومیټریک او نور اسنادو په برخه کې کار کوي. محب الله محبت د خپل کورنۍ د خزینه غړو سره د پاسپورت